درنو اوریدونکو السلام علیکم. لبړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویندوی وایي د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا د طالب مشانو د نیولو د حکم پریکړې ته درناوی لري، خو د هغه په وینا د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره سیاسي بهیر ته دوام ورکوي. سټیفن دوچاریک وړاندې وویل ملګری ملتونه کولی شي د دې محکمې لخوا له تورن شویو کسانو سره تعامل ولري او له غړیو هیوادونو یې وغوښتل چې د محکمې د پریکړې ملاتړ وکوي. د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده او قاضي وقوزات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی دی. د طالبانو د غدوه مشان د جنسیت پر بنسټ د بشریت ضد په جرمونو تورن دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینت د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی او د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت په ترلاسه کولو کې مهم ګام بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وای په پراخه کچه له ایران او پاکستان د افغان کډوالو بیرته ستنیدو په افغانستان کې یو لوی بشري بحران رامنځته کړی دی. دغه سازمان د راپور له مخې د اپریل میاشتې له پیله تر اوسه څه باندې 1.8 زره کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې ستانه شوي په ځانګړي ډول ماشومان، امیندواري ښځې او زاړه خلک پر اوبو او خوړو سربیره له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له شرم ډک بللې دي. هغه چې په واشنگتن کې د کابینې په ناسته کې خبرې کولې وویل په 2021 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا چانس په لاس ورکړ چې پر اوکراین برید وکوي. امریکایي ځواکونه د دوحې د تړون پر اساس چې د ترامپ حکومت د طالبانو له مشرانو سره لاسلیک کړی و له افغانستانه ووتل. د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې ویلي و اردې د ترامپ د حکومت د موافقه پر بنسټ افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په تیرو 24 ساعتونو کې دوه ځلې په سپینه ماڼۍ کې کتلې دي. په دې کتنه کې چې پرون سه شنبه وشوه او یو ساعت دوام درلود، دواړو خواوو د غزې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. ترامپ له دې وړاندې د غزې وضعیت بحراني بللی و. ترامپ او نتانیاهو په داسې حال کې سره لیدلی چې ویل کېږي د اسرائیل او حماس ترمنځ به د امریکا په منځګړتوب دوه میاشتنی اوربند وشي. د هند په لویدیز ګجرات ایالت کې د یو پل د نړیدو په پیښه کې لستنه مړه شي او 15 نور ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي پیښه پرون سه شنبه هغه مهال وشوه چې پر پل ګڼه ګوڼه زیاته وه. تر اوسه معلومه نه ده چې په پل ولې نړیدلی، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په اړه یې پلټنې پیل شوې دي. له دې وړاندې د هند په شمال ختیځ کې د ریل ګاډي لپاره د یوه پل د نړیدو په پیښه کې 26 کسان مړه شوي وو. او د هولیان لوکی پنګونی بانک د راپور لمخې د هند د پریمیر لیګ یا آی پی ایل ارزښت 3.5 میلیارډ ډالر ته رسیدلی دی. د راپورونو لمخې تیر کال د دغه لیګ ارزښت 4 میلیارډ ډالر و. چیلنجرز بنگلور د 209 میلیون ډالر د ارزښت په درلودو سره د دغه لیګ تر ټولو ارزښتناک ټیم پیژندل شوی دی. د راشد خان په ګډون یو شمېر افغان لوبغاړي په دغه لیګ کې لوبې شي. تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د طالب مشانو د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوال محکمې د حکم په اړه پراخ خبرګونونه څرګند شوي. د طالبانو منتقدان د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وایي
افغانستان ګټه پکې نشته، خو د طالبانو ګټه شته او دا هغه ګټه ده چې افغانستان به یو بل ناورین سره مخامخ کړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان بیا وایي چې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه مسأله ده. په ایران کې ځینې ډیر افغانان وایي د پولیسو ترڅنګ ځای اوسیدونکو هم ورسره ناول چلند کوي. او په جرمنی کې د ملي اټن د هنري پروګرام ترتیبون کې وایي
موږ د نوی نسل د پاره غواړو افغانستان د بډایه کلتور یو برخه چې اټن دی هغوی ته وښیو.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمونو د نړیوال محکمه یا آی سی سی ل لوري د طالبانو د مشر هیبت الله اخوزاده او د ستر محکمه د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیول امر پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه پارول دي. ملګرو ملتو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او لټولو هیوادونو غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د آی سی سی دا حکم د افغان شزو او جنو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو لور ته لوی ګام بللی دی. د طالبانو حکومت بیا ویلي د جرمونو نړیواله محکمه په رسمیت نه پیژني او ادعا کوي چې د دوی مشانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تضمین کړي دي. د دې موضوع راپور له اکرام الله اکرام اورو.
د جرمونو د نړیوالې محکمې لوري د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د دوی د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم تر ډیره په کور دننه او په نړیواله کچه ستایل شوی. داسې مهال چې د طالبانو حکومت ویلي هیڅ التزام ورته نه لري. ملګرو ملتونو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او لټولو هیوادونو غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجارک پرون د جولای باتم په یو خبري کانفرنس کې ویل دوی د خوځو انجونو د بشري حقوقو د پرلپسي او دوامدار سرغړونو په اړه جدي غږ پورته کړي.
د جرمونو نړیواله محکمه د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه مستقله ده. موږ د دوی خپلواکۍ ته درناوی لرو او لټولو هیوادونو غوښتنه کوو چې د دوی کار ته درناوی وکړي. افغانستان په اړه لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ هم له سیاسي اړخه او هم د بشري حقوقو په برخه کې د خپلو همکارانو لوري په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو پر پرلپسې او دوامدارو سرغړونو باندې جدي او څرګند غږ پورته کړی دی.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د آی سی سی دا حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په لور لوی ګام بللی. نوموړي په خپل اکسپان لیکلي چې دا پریکړه ښیي چې د بشري حقوقو سرغړونکو لپاره معافیت به دوام ونه لري. خغلی بنت ویلی هغه هیوادونه چې هڅه کوي د طالبانو رژیم عادي وګڼي د دوی لپاره د نړیوالې جنایي محکمې دا پریکړه څرګند پیغام دی. نو موږ دا خبره داسې محل کوي چې تازه روسیې د وزینی هیواد په توګه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندلو. د بشري حقوقو څار سازمان هم د نړیوالې جنایي محکمې د حکم هرګلی کړی او ویلي دي نړیواله ټولنه باید د افغانستان او نورو هیوادونو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د حکمونو ملاتړ وکړي. د دغه سازمان د نړیوال عدالت څنګه مشر لیز ایونز په یو بیان کې چې د بشري حقوقو د څار سازمان په اکسپان خبر شوی ویلي دا دوه طالب چارواکي د دوی د ځپونکو اقداماتو لامل تعقیبيږي. د بخن نړیوال سازمان منیسټر انټرنیشنل دا پریکړه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو تر سره کونکو سره د حساب کولو په لور مهم ګام بللې. دغه سازمان په یو بیان کې چې پر اکسپان خبر شوی ویلي جنسیتي اپارتایډ باید د نړیوالو قوانینو تر چتر لاندې رسمي جرم وپیژندل شي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملالی یوسفزای دغه اقدام د افغان خوځو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم او تاریخي ګام بللې. کچوم د طالبانو حکومت د غپریکړې په خبرګون کې ویلي چې نړیواله جنایي محکمه پر رسمیت نه پیژني او ادعا کوي چې دوی په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تضمین کړي. خوده ملي مقاومت په نوم د طالبانو مخالف وسلواله جبهه د دې پریکړې هرکلی کړي او غوښتنه یې کړې چې پر طالبانو د لانور سخت نړیوال بندیزونه ولګول شي. د شنبه ارغوانی په نوم د خزو د حقوقو ملاتړ بنسټ هم په یو اعلامیه کې د غپریکړې ستایلي او لیا د محکمې غوښتي چې د نورو لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو حکمونه هم صادر کړي. د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې دا پریکړه د باوري او مستندو شواهدو پر بنسټ شوې چې د جنگي مجرمینو او د بشري حقوقو د سرغړونکو لپاره د معافیت د پای ته رسیدو معنا لري. د خزو د حقوقو یو شمیر فعالان هم د آی سی سی د ورستي پریکړه هرکلی کوي. د افغانستان د خزو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي رادیو ته وویل کڅوم په اوس وخت کې د دې پریکړې عملی کول سخت دي خو په خبرې په وګد محل کې د خزو د زپلو مخانیسي.
گرچند که اجرای این
حکم د دې حکم عملی کول په افغانستان کې د یاد محکمې د نه موجودیت او لنړیوالې ټولنې سره د طالبان حکومت د همکارۍ د نه لرلو له امله ستونزمن دی خو له سیاسي او حقوقي اړخه یوه مهمه پریکړه ده چې نړۍ ته ادوي چې د ښځو په وړاندې جرمونه په نړیواله کچه د تعقیب وړ دي او نه یوازې د طالبانو مشران بلکې په نړۍ کې هر څوک چې په جرمونو کې ښکېل دي مسؤلیت نه لري او بالاخره دا ظلمونه د پای ته رسېدو وړ دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه د جولای 8 د طالبانو د مشر او د طالبانو د ستري محکمې د مشر عبد الحکیم حقانی د نیولو حکمونه صادر کړل. د محکمې ویلي داسې مواجه دلایل شته چې خی د دواړو کسانو د بشریت پر ضد جرمونو کې چې د جنسیتي او سیاسي دلایلو لمخې د زورونی بڼه لري رول لوبولې. د محکمې په حکم کې راغلي د روم د تګلارې یا اساسنامې د اوومې مادې لمخې د ښځو نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو لمخې سیستماتیکي زورونې د بشریت پر ضد جرم بلل کیږي. محکمې ویلي دغه ډول زورونې د 2021 کال د اگست له 15 په افغانستان کې واقع د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د هغو نجونو ښځو او نورو کسانو پر وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره مخالفت درلود او دغه راز د ښځو نجونو ملاتړ یې ګڼل کېدل.
azadiradio.com ملګری ملتونه وایي د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پریکړه به په افغانستان کې د دوی د فعالیت تګلاره بدله نه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمشي ویندوی سټیفن دوچاریک په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه مسأله ده. په همدې حال کې د نړیوالو سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي دا په رسمیت پیژندل ډیر د روسیا او مسکو د متحدانو د ګټو د خوندي کولو په معنا دي او افغانستان ته به منفي پایلې ولري. د دې موضوع تفصیل واوري.
د نړیوالې ټولنې له څور ځنۍ چوپتیا وروسته ملګرو ملتونو د روسي لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو د پریکړې پاړه ویلي چې د روسي د اقدامات به په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت تګلارې بدل نه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک پرون د جولای 8 په یو خبری کانفرنس کې د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه موضوع وبلله. دی وای د رسمیت پیژندلو مسله دوه اړخیزه ده چې څوک یو بل په رسمیت پیژني. زموږ لپاره زموږ کار په افغانستان کې د امنیت شورا د دستور تطبیق دی او له بدلون پرته به دوام ولري. روسیه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی د جولای په 3 اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني خو له چین پرته بل هیڅ هیواد د دې پریکړې ملاتړ ونه کړو. پاکستان د رواني جولای په 4 په دې اړه محتاطانه خبرګون وښود او دای د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ خپل منځي مسله وبلله. طالبان هیله لري چې د سیمې نور هیوادونه به هم د روسیې تر اغیز لاندې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د نړیوالو چارو یو شمیر پوهان باور لري چې د روسیې د اقدام د افغانستان په پرتله د روسیې او د هغې متحدینو ته زیات تا غټ لري. په خواني افغان ډیپلوماټي شکري بارکزي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په اوسنۍ شرایطو کې چې په سیمه ییزو شخړو کې زیاتواله راغله د روسي د پریکړه د بحران او خطر پیغام دی.
افغانستان ګټه پکې نشته خو د طالبانو ګټه شته. اوبه هغه ګټه ده چې افغانستان به یو بل ناورین سره مخامخ کړي. دا ناورین به نه تنها یوازې د افغانستان لپاره خپ پیغام او پایلې ونه لري بلکې سیمه لپاره به هم ډېر اندېښنې رامنځته کوي. ما په هاند کته هم طالبان نو د کوی په لویان په دې باندې خوشاله دي چې د قالیو پیاوړې مملکت په رسمیت وپیژنده. او تر دې راهدا پورې ستاسو په رسمیت پیژندنه د روسیې او د روسیې د دوستانو او متحدینو د ګټو خوندیتوب دی.
د سیاسي چارو پوه ساقط مرهم په دې باور دی چې روسیا هڅه کوي په دې اقدام سره د سیمې په سیاست کې خپل ځای تثبیت کړي.
روسیا غوښتل چې د طالبان حکومت دوی د خپل د سیاستونو په خوا کې راولي. بل موضوع دا ده چې منځنۍ آسیا او روسیا د توریزم او ترهګرۍ د اړخه په اندېښنه کې دی، یعنې د داعش القاعده او ځینې نورو ډلو د هغوی مخنیوی دی د طالبانو په وسیله وکړي.
د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللی خو دې پریکړې پراخه خبرګونونه هم راپارولي. د طالبانو ځینو ملاتړیو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو او د طالبانو د پالیسیو منتقدینو د روسیې د اقدام په کلکه غندلې او دای د افغان خزو په وړاندې د جنسیتي توپیر په برخه کې لاسوهنه او د عدالت او بشري حقوقو له اصولو ښکارا سرغړونه بللې. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د روسي د دغه پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي طالبان باید تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو ژوند د حقوقو په اړه د پام او تایید وړ پرمختګ نوي کړي. د متحده ایالاتو په ګډون ډېرې لویدیځو هیوادونو هم ویلي چې د بشری حقوقو د وضعیت د ښه کېدو او پر ښځو د محدودیتونو لری کولو پرته طالبان نشي کولای له نړیوال ټولنې سره د اړیکو ولري. دا هغه دلیلونه دي چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې وقت طالبان رسیدلی د دوی حکومت له روسي پرته بل هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیروي ساعت.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس پر اوکراین د روسیې د وروستیو بریدونو په اړه یو راپور لرو. راپورونه وایي چې روسیه تیره شپه پر اوکراین بې ساري ډېر بریدونه کړي دي. دا بریدونه چې تر ډېره یې له بې پیلوټ الوتکو پکې کار اخیستی دی، ویل کېږي چې له 2022 کال څخه چې روسیه پر اوکراین حمله پیل کړه، تر ټولو زیاتې او پراخې حملې دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره فریده سیال را سره په استودیو کې ده، له دې به تفصیل واورو.
مننه څروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي روسیې تیره شپه پر اوکراین بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې د اوکراین پر لویدیز د بې شمېره بې پیلوټ الوتکو توغندیو بریدونه ترسره کړي دي. د چارواکو په ټکو چې دا بریدونه د اوکراین او روسیې ترمنځ په 13 کلنه جګړه کې تر ټولو لوی توغندیز او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه و. د اوکراین هوایي ځواک بیا ویلي په بریدز کې له 28 بې پیلوټ او 14 توغندیو کار اخیستل شوی و، چې هوایي ځواک توانېدلی 18 بې پیلوټ الوتکې او توغندي شنډ کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له بریدونو وروسته پر خپلو سوشل پاڼو لیکلي دي چې روسیا داسې مهال پر اوکراین بریدونه کوي چې د سولې او اوربند د برقرارۍ لپاره هڅې روانې دي. زلنسکي وړاندې ویلي دي چې دا روسیا ده چې هڅه کوي اوربند ونه شي. دغه پټکو پر روسیا دي نور تحریمونه وضع شي. هغه وویل د روسیې د انرژۍ پر تاسیساتو دي بندیزونه ولګول شي، چې دغه تاسیسات د مسکو لپاره د تر ټولو لویه سرچینه ده. د اوکراین په لویدیز کې د لوستک ښار خروال وایي د بریدون له کبله یو صنعتي سیمه کې اور لګېدلی، خو چاته مرګ شو بلاوختې نه ده. پر اوکراین د روسیې تازه بریدونه د هغو بریدونو ریکارډ مات کړی چې روسیې د روانې میاشتې په پیل کې په 550 په پلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو کې د اوکراین بیلابیل خرونه په نښه کړي وو. روسیه پر اوکراین داسې مهال بریدونه کوي چې امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې اوکراین ته دفاعي وسلې ورکوي. د اوکراین د ولسمشر دفتر رئیس اندری یرک مارک پر ټولنیزو رسنیو لیکلي دي چې په زړه پورې ده چې روسیه دا بریدونه داسې وخت کوي چې امریکا پریکړه کړي اوکراین ته نوي وسلې ورکړي. امریکا وروسته له هغې اوکراین ته د نوو وسلو د ورکولو اعلان وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له پوتین سره یې اړیکې ښې مخې ته روانې نه دي او هغه د دې خبرو ته غوږ نه ږدي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ایران کې مشت ځینې افغان کډوال وایي د دوی په وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند ترڅنګ د ځینو ایرانی اتباعو له طالب تریخوالي ډک چلند هم زیات شوی دی. دوی وایي افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ځایونو کې په سړکونو د بسونو په تمځایونو او لارو کوڅو کې له سپکاوي او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او سپکاوي ځینې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې دي.
په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست او څلور کال وړاندې ایران ته د کار په لټه تللی شکایت کوي چې په وروستیو کې د ایراني پولیسو ترڅنګ عام خلک هم له دوی سره ناوړه چلند کوي. نوموړي د نوم د نخبرېدو او غږ بدون بشرط ازادي راډیو ته وویل چې عام ایرانیان د بد ورځو ترڅنګ افغان کډوال سپکوي او ان تاوتریخوالي ورسره کوي. دی وایي دوه ورځې مخکې یو افغان ولید په تهران کې، نږدې 40 کسان راغلل او هغه یې واه. کله چې دغه ډول مسله رامنځته شي، بیا عام دکانداران، موټر چلوونکي او ان په سړکونو روان ایرانیان افغانان وهي او ټکوي. کوم افغان کډوال چې ایران کې دی، په دې شپږ ورځو کې ممکن ونتوانیږي چې ان ډوډۍ پیدا کړي، ځکه په هر ځای کې افغانان ګوري ایرانیان ورته وایي افغانانو ولې خپل هیواد ته نسی. له ایران تازه راستنې شوی کورنۍ هم د ایرانیانو له بد چلند ترخی خاطرې لري. د هرات یو اوسیدونکو محمود چې خپل کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران ستون شوی ازادي راډیو ته ویل دی وای دوی به د پولیسو په نوم راتلل، کارتون او تپانچی به راوېستي ویل به چې موږ پولیس یو، تاسو به میټریک کوو. افغانان به وړل د دشتقیام په نوم یو ځای ته، هلته به ترې هر څه اخیستل او آن په چاقوګانو به یې وهلو او نور به یې پرېښودل. په خپله یې زما ډېر حق وخوړ. د کور مالک مانه د کور یو میاشتې پیشکي کرایه چې 1,000,000 تومن کې داخستې وه هغه یې راکړه، خو 1,500,000 نور یې رانه کړل چې زما حق ورسره کېده. یو خالي کاغذ یې راکړ او یې ویل چې لاس تخلاص چې هر ځای ځې لاړ شه. نوموړي دا هم ویل افغان کډوال تر اسلام کلا پورې تر رسیدو لستونزو سره مخ وي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شوی چې ایراني چارواکو له اسرائیلو سره د جګړې پر مهال یو شمېر افغان ادبا د اسرائیلو په جاسوسۍ تورن کړل. له دې تورونو وروسته له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د بېلابېلو پیښو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پراخه غبرګونونه یې راوپارول. د بشري حقونو یو شمېر مدافعین د پولیسو او ایراني اتباعو له لوري له افغان کډوالو سره له سپکاوي د ډک چلند غندنه کوي او دا د بشري قوانینو او انساني کرامت خلاف کړنه بولي. له دې ډلې صفی عارفي ازادي راډیو ته وویل
ازارو ازیادو شکنجه
زورول وهل او شکنجه د انسانیت ضد عمل دی. په دې سره د کډوالو انساني کرامت نقضیږي. دا د ټولو بشري اصولو خلاف عمل دی. د کډوالو د ملاتړ ټول بنسټونه باید د ایران د خلکو پر ضد دا موضوع راپورته کړي ترڅو د دغه تاوتریخوالي او بد چلند مخونی ولسی
گرفتار
شوه. دا په اصل کې دا چې ایران په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد او د سرشمیرنې کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره ورکړې ورسته مهلت درې ورځې مخکې د جولای په 15 پای ته رسیدلې، خو ایران لاله دینې ټی مخ کې د افغان کډوالو د جبري ستنونی پروسه غړندې کړي. د فرانسې خبري ایجنسی د آی او ایم له قوله ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې د جولای تر 15 میله 15 سلويغ سره ډیر افغان کډوال له ایران راستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بیوزدي او بیکاری زیاته شوي، زیات شمیر افغانان د کار په لټه غونډې هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي، خو اوس یې ډیرې له دې هیوادونو ریپورت کیږي. نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخه بیوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي زورونو سره مخ کوي.
په جرمنی کې د افغانیک په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر د سه شنبه په ماښام د ملي اتن د یو هنري پروګرام کوربه و. دا پروګرام چې په بون شار کې جوړ شوی و، د ملي اتن لسکونو مینوالو په کې ګډون کړی و. د افغانیک دفتر مشر ډاکټر یحیی وردګ ازادي رادیو ته وویل د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف په هر میشتو افغانانو او د دوی نوی نسل ته د ملي اتن شودل او د دې ملي دود پالل دي. جزئیات په دې راپور کې چې دغه پروګرام د وی برخی په غګیګ زبانه پیلیشي.
د جرمنی په بون خار کې د ملي اتن پروګرام، دا پروګرام د سه‌شنبه په ماښام د جولای په 8 په جرمنی کې د افغاني په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر لخوا جوړ شوی و، چې د مسولینو په خبره د ملي اتن لسکونو مینوالو په کې ګډون کړی و. د افغاني دفتر مشر ډاکټر یحیی وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف بهر میشتو افغانانو او د دوی نوی نسل ته د ملي اتن خودل او د دغه ملي نڅا پالل و.
دلته د بهر میشتو افغانانو د پاره او هم د موخ د نوی نسل د پاره، لکه موخ چې د ژبه کورسونه لرو چې د موخ ژبه زده کا، لکه چې موخ د افغانستان په اکلا سیمینارونه لرو چې د افغانستان په اکلا معلومات تر لاسه کا، همداسي موخ غواړو هدف مو دغه دی چې د افغانستان د بډای کلتور یاو جوز یاو برخه چې اتندې هغوی ته وخیو، تشویق کو چې هغه وپالی.
دغه پروګرام یو شمیر ګډونکو ازادي راډیو سره خبرو کې د شان پروګرامونو هرکلی وکړ او دوام یې وغوښت. دوی وایي ملي اتن د افغانانو د هر مفر او پروګرام ډول دی. یو ګډونوال داود قادری ازادي راډیو ته وویل
اتن د افغانانو یو ملي کلتور دی او دا په ټولو قشرونو او په ټولو قومونو کې دا یو رواج دی او خلک خوښوي او په ټولو مراسمو کې خوښوي، څه په ودونو کې، څه په میلو کې، او څه په خصوصي محفلونو کې، او څه په حجرو کې، او څه په دیرو کې دا حتما اجرا کوي.
یو بل ګډونوال لیکوال او ژورنالیست محمد ابراهیم سپیشلی هم ازادي رادیو ته وویل
دا زموږ یو ملي نقشه ده، دا زموږ د راټولېدو نقشه ده، دا زموږ د یووالي نقشه ده، او دا موږ نه راشي چې افغانان د خوشحال خلک نه دي، دا زموږ د کلتور څرګندونه کوي. نو په دې هیله یم چې دغه لړۍ دوامداره وساتل شي.
اتن د افغانستان ملي نڅا ده چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې د دغه هیواد د خلکو د کلتور یوه برخه ګرځېدلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی، خو مخکې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه غوښتل نو مغوږی په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. داسې مهال چې اتن د موسیقي لالاتو سره کېږي، او لکه څنګه چې مخکې په دې جمهوري نظام او نورو نظامونو کې به د شخصي محفلونو تر څنګ په بیلابیلو رسمي پروګرامونو کې په پراخ او ښکاره ډول کېده نشته، خو ممکن د خوښیو په ځینو کورنیو محفلونو کې او په پټه لا هم وشي. خو له افغانستان بهر لا هم د خوښۍ په بیلابیلو محفلونو، ځینې رسمي غونډو او فیستیوالونو کې د پخوا په شان د نارینه وو او هم د ښځو لخوا ترسره کیږي. ملي اتن نه یوازې افغانان بلکې ډیری بهرنیان هم پیژني او خوښوي. د امریکا متحده ایالاتو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په درسي نصاب کې هم شامل شوی دی. د دې پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل سټنیچ هغه مهال رسنیو ته ویلي وو چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې د دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامله کړې ده. د جمهوري نظام د اطلاعات او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پکتیا ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې دیش بستری روختون چې د جوړولو چارې شاوخوا وکاله بخوا د تیر جمهوري نظام په مهال پیل شوی وی، او د نظام د بدلون له کبله نیمګړی پاتې شوی وی بیا پیل شوی. د دې روختون د پاتې چارو د بشپړېدو او د وسایلو او امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 500 میلیون افغانۍ ځانګړي شوی دي. د دې موضوع په اړه د راپور واوري.
دا پکتیا ولایت جانخیل د ولسوالۍ روختون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوی ول او د سیاسي بدلونونو له کبله چارې نیمګړې پاتې شوې، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روختون د چارو د بشپړولو او په دې روختون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 500 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوي برابروي چې خلک تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چې لرې پرتې دي سپینې صحې دي او عوام خلک سی خدماتو ته لاسرسی نه لري، هغه ته هم موږ هلته کلینیکونه جوړ کړو، روغتونونه جوړ کړو. نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډیر په لرې مسافه کې پراته وی، د دې دی اش تاسو ډیر مستحق وی.
د جانخیل روغتیایی کارکوونکو وای دوی وړ روغتیا پالان لري، خو د امکانات وسایل او ټکنالوژي د نشتون لکبلای درملنه نیمګړی و. د یاد سیم یو ډاکټر موسی خان وای د روغتون د چارو په بشپړ دوسر به د دوی په خدمتونو کې خواله راشي.
مونږ دلته کړه ډاکټران خپل قدرونه ولرو، خو امکانات د مونږ سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهز لابراتوار ولرو، مجهز معاینه خانه ولرو، مجهز د اپریشن تھیټر ولرو. دا د مونږ یوازینی ارمان دی، او دا به د مونږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځای خلک بیا د روختون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روختون په اصلي طبي ټکنالوژي، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکترانو هم سمبال شي.
عالم مینا مینا نشتا بسم الله مصر بلين عالم مینا مینا نشتا بسم الله مصر بلين سودا گری لیو فبلے ہر سبینا احلق نریچی نامی جی میل دنو بلنا بچھا دے جلی شاہ دے بہارا میں بلنا بچھا دے جلی